Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې ته آزادې رادیو سهارنې خبري مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد څلرمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای 16 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویب پاڼې پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د معلوماتو له مخې د طالبانو استازو په پلازمینه جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره انډونیزیا ته غیر رسمی سفر کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد د جولای په 14 په یو ټویټ کې ویلی و چې د دوی د حکومت یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د ورغلي هیئت مشري کوله، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او د تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو مؤسسو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. که څه هم دوه کاله مخکې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، د ښځو او نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ، مرکزی او جنوب ختیځو برخو کې د سختو ورښتونو، تلندې او برېښنا اټکل کړی. نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اورزګان، هلمند، کندهار او فراه هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو اټکل پکې شوی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د ورستیو سیلابونو له کبله د هیواد په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې د بهایی مذهب ګڼ پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارو د بیان په اساس راپور ورکوي چې پرون په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یوه ډله نیول شوې، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکوي چې د شوې ادعا له مخې د ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له صهیونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرائیل په ساحلي خار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایی مذهب ته تبلیغ کوو. او د ترکیه د جنوب د یوې سیاحتي ساحې په ځنګله کې اور له هغه ځایه د خوندیتوب لپاره د لسو کورونو د تخلیې سبب شو. انادولو خبری آژانس راپور ورکوي چې اور پرون د انتالیا ښار په کمر ولسوالۍ کې لګېدلی. د ترکیه د ګرځندوی وزیر محمد نوري ارسوي د وضعیت د څارنې لپاره د اور لګېدنې ساحه له نږدې کتلې. په دې اور لګېدنه کې چې د دوشنبې په ماښام پیل شوې تر اوسه سیلانیانو ته زیان نه دی اوښتی او د اور علت هم نه دی معلوم. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي به وری چې سره صلیب په افغانستان کې د یو شمیر روختونونو مالی ملاتړ درولای دی. دا موضوع په یو مرکه کې چیرو
که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
د هند د پوهنتونونو افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو شکایت کوي.
موږ مجموع کې سکل یو او یو محصلین د سکولرشیپونو ته کامیاب شوي او تر ټاکلې مټې ونه رسېږي، په دوی کې به یو زیاته برخه خپل سکولرشیپونه د لاسه ورکړي.
په یو تحلیلي مطلب کې به واورئ چې یو پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو له یوه استازي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کړې.
که دوی د رسمیت پیژندلو ډېره زیاته پروا لرلی یا د افغانستان د خلکو لپاره چې کوم مشکلات ایجاد شوي دي، دغه رسمیت نه پیژندلو له امله باید حل شوي وای.
په نړیوالو مسایلو کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نوې مالي مرستې جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 15 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټه وایي په افغانستان کې له هم په ځینو برخو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي چې په دې ډله کې د زندانونو د توانمندۍ، اقتصادي خوندیتوب او چټک خبرګون په برخو کې هڅې شاملې دي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې هم ناروغان شکایت لري چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه له دغه روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه له امله چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځنې یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه وروسته له هغې د افغانستان له څه باندې 15 روغتونونو سره د دارو درملو او نورې مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم 2 مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 15 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی دا مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه وټاکل سبه چې د غمرستی ورت محل وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پر کولو لپاره وي. د سره صلیب اصلي هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسولیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزې ته په پام چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسولیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړی دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ، اوبو، اقتصادي خوندیتوب، استراري غبرګون او نورو برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي رادیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه له څه باندې 3 راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 15 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندېدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړي چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستې دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو دا سمه پیوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي، یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته تر څه خدمت کړی؟
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړي، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویه ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 1,000,000 او 600,000 وګړي چې 3.5% ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړوي.
و موریدل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هغه څلور کابل چې د خیریه ټولنې اقتصادي ستونزې بللې د افغانستان له سباندې 25 روغتونونو سره مرستې محدودې کړې، خو سره صلیب ویلي چې په ځینو برخو کې مرستې اوس هم روانې دي. له دې مخکې ځینو سرچینو ازادې رادیو ته ویلي وو چې د کمیټې وروسته له هغه خپلې مرستې محدودې کړې چې د طالبانو حکومت له خپل اړخه د دې مرستو د تنظیم او مشرتابه غوښتنه کوله. په دې اړه زما همکار د چارو لشنون کې نظیفې حقپال سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان کولی شي د بهرنیو ادارو له مرستې پرته د هیواد روغتونونه فعال وساتي.
موږ پوهیږو چې د بهرنیو د مرستې پرته په افغانستان کې هغه روغتونونه او هغه بنسټونه چې د خلکو لپاره مرسته ورکوي دوی به نه کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې هم ظرفیت د مسلکي د لحاظه د بشري منابع د لحاظه نشته او هم د پیسو او مالی مرستې هم نه لري. نو په دې اساس د دې تاثیر په ژوره د دې تاثیر به د افغان مېرمنو د پاره وي، ځکه چې اکثر په دغه شفاخانو کې موږ ګورو چې په مختلفو ولایتونو کې خزي مراجعه کوي او دغه هم ورڅخه دوی غواړي چې واخلي.
د طالبانو اقتصاد وزارت ویلي چې تر اوسه 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي، خلکو ته د خدماتو رسول به څومره ساس په نظر اغیزمن سي؟
د دغه کورنی او بهرنی مرستندویو بنسټونه منحل کول افغانانو ته ډیر ژور تاثیر لري او اغیزه دا ده چې خلک په نور هم د مالی او اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره په مخامخ شي، ځکه چې مونږ هغه راپورونه راځي ګورو چې طالبان هم توان د دین لري چې خلکو ته خدمات ورسوي، هم مالی توان نه لري، هم مسلکي توان نه لري او هم د حکومتداري توان نه لري. نو که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي د افغانانو په صحت باندې، په اقتصاد باندې او د دوی په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
طالبان ولې غواړي چې پر بهرنیو او نړیوالو مؤسسو او ادارو بشپړ کنټرول ولري؟
څه فکر کوم چې طالبان په دې فکر کوي چې کدوې محدودیتونه په بهرنیو او نړیوال سازمانونو وځي کې دوی به په یو نحو دوی باندې هغه خپل فشار وارد کړي چې مونږ اوس دلته حاکمیت لرو او مونږ پر رسمیت وپیژنې. او دې سره سره امکان لري بل دلیل دا وي چې دوی غواړي دغه مؤسسات او دغه نهادونه د دوی مرستې متوقف کی تر دې چې دوی افغانستان کې په وضعیت باندې دوی نظارت ونه لري او هغه ظلم او هغه نقص د بشري حقوق چې کی د طالبانو د حکومت یا د حاکمیت لاندې هغه دوی راپور نکي او مستند نکي.
د چارو شنون کې نظیفه حقپال و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې د فعالیتونو د محدودیدو پر عواملو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځنګړي همغږي کوونکو سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکو فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا رباني کار سره په لیدنه کې بیا په افغانستان کې د عامو وګړو په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو پر دوامدار اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی. سیاسي شنونکي د طالبانو او پاکستان ترمنځ له یوې خوا وروستیو ناندریو او له بلې خوا د رسمیت پیژندنې غوښتنې ته په کتو سره وایي چې د هیواد تل په افغانستان کې متضاد او دوه مخی سیاست لوبوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف درانی وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځنګړي همغږي کوونکې فریدون سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړي. آصف درانی تیره شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ښځو د حقونو د بانکي بندیزونو کنګل شویو پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړي. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کهار سره هم لیدلی او په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامداره اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره یې اقدام نه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې ده. شنونکی سمیع یوسفزی وایي له طالبانو سره د پاکستان مخکینی اړیکو ته په کتو چې اوس یې ترمنځ ناندرۍ هم شته، بیا هم پاکستان طالبانو ته دا ښیي چې په نړیواله سطحه د رسمیت پیژندلو لپاره یې هڅې کوي.
افغان طالبانو ته پاکستان دا خودل غواړي چې اوس هم موږ تاسو سره همدردي لرو، موږ کوشش کوو چې نړیوالو سره ستاسو یو لار جوړه شي او تعامل ته سره ورسیږي، خو داسې بریښي چې افغان طالبان نور ډېر زیات داسې جدي لیوالتیا نه لري چې رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه که دوی د رسمیت پېژندلو ډېره زیاته پروا لرلی یا د افغانستان د خلکو لپاره چې کوم مشکلات ایجاد شوي دي دغه رسمیت د نه پېژندلو له امله هغه باید حل شوی وای.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي پاکستان د افغانستان اوسنی حالت د ځان په ګټه بولي او که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ناخوښي ښیي، خو بیا هم د افغانستان له اړخه دا هیواد مطمئن دی. ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اوسنی وضعیت د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ نه یو ګوښه افغانستان، د نړۍ سره بې ارتباط افغانستان او پر پاکستان باندې متکی افغانستان د پاکستان هغه اهدافو چې د دغه اهدافو ترلاسه کول لپاره دوی 16 سرمایه گذاری کړې ده، نو د اوسنی وضعیت نه د افغانستان دوی مطمئن ښکاري.
یو بل افغان شنونکی شفیق همدرد وایي دا چې لیوي خوا پاکستان د طالبان حکومت ځان او نورو ته د یو سیمه ییز ګواښ په توګه معرفي کوي او ورسره د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم کوي، ښیي چې پاکستان تل د افغانستان په اړه متضاد سیاست کړی.
په تیرو 16 کلونو کې د هر نظام مخالف چې دوی ساتلی دی او په عین زمین کې د نظام سره اړیکې هم چې دی هغه ساتلی دي. موضوع فکر کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو موخو پسې دی او د داسې متضادو سیاستونو په وضع کولو سره دوی غواړي ځان هغه خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسوي.
د طالبانو د حکومت 2 پوره کېږي، خو لا هم د پاکستان په ګډون هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې حکومت یې د رسمیت پیژندنې په ټولو شرایطو برابر دی، خو بیا هم نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه ورکړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو دا شیبه د کرکټ مینوالو ته یو په زړه پورې خبر. هند پر روان 2024 کال کې له افغانستان سره 3 شل اووریزې سیالۍ کوي. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له افغانستان سره 3 شل اووریزې سیالۍ هم پکې شاملې دي. د بورډ ویلي د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د 2 اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او 3 شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلی چې لومړنۍ 16 اووریزه سیالۍ به د جنوري په 11 په موهالي لوبغالي کې، دوهمه سیالۍ به د جنوري په 14 په اندور ښار کې او وروستۍ سیالۍ به د جنوري په 12 په بنګلور ښار کې ترسره شي. همدا د بنګلور په لوبغالي کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالۍ هم ترسره شوې وه. د ویلو وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د 16 اووریزو او 1 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ا
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اروپای ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. په همدې حال کې د اوکراین پر ځینو برخو له دې ډلې د غلجاتو پر زیرمو د روسیې د تازه هوایی حملو خبر ورکړل شوی. د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر پرون د اوکراین د غلجاتو د لیکت د تضمین پر لارو چارو هم خبرې وکړې. د اوکراین د جګړې د وروستیو جریاناتو په اړه اسدالله لودین نور معلومات راکوي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپای ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي، چې خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپای کمیسیون بیان دی ویرل نووس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو، چې اوکراین ته د پلس بستې پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 19.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې لمخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو، چې د 11.5 میلیارد ډالر معادل کیږي، ترلاسه کړي دي.
په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلی دی لندن له انقرې سره په نږدې همکارۍ هڅه کوي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلی برېټانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حملو خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حملو د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات له دې ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړی دي. کرملین تیره اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نکړه. د موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندي صادرېدو ته زمينه برابره کړې وه. کیف په روسي کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو موافقه تمدید نشي. دا په دې معنی ده چې تر ټولو زیانګالي کسان به تر ټولو درنه بیا پرې کوي.
ل خبرونو ور اخوا
ل ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سنگارتونونه باید د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته وتړل سي. د مقالې په وینا د طالبانو دا فرمان څو ورځې مخکې د خلکو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. وروسته لولو چې د طالبانو د حکومت دوایند عاکف مهاجر دا نه دی ویلي چې آیا د هغو سنگارتونونو پر وړاندې به له زوره کار واخلي چې د دوی دا پرېکړه ونه مني که څنګه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د فرمان له مخې سنگارتونونه د اسد له درېمې نیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولای. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونو د دوی سپارښتنې په پام کې نه ویلي، ځکه یې د تړل کېدو امر شوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړ شوی چې دغه سنگار ځایونو ته دا سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل شوي وي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتنو ته اړتیا نوه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همداراز ویلي وو چې د ښځو د وریځو ایستل او د سختګي ورېښتانو لګول غیر شرعي کار دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د ښځو د لاریون یادونه هم سوې ده چې په پلازمېنه کابل کې لسګونو سینګارګري پکښې راټولې سوې وې. د طالبانو امنیتي ځواکونو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د اتحادیې د معلوماتو پر اساس د شاوخوا 12,000 سینګارتونونو له بندېدو سره به تقریبا 6,000 ښځې دندې له لاسه ورکړي. ESPN سپورتي ویبپاڼې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې خالده پوپل چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانه وه او د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم AWT یو څو غړي د جولای په 6 نیټه د استرالیا د ښځو د نړیوال جام د پرانیستې لوبې لیدو ته ورغلې وې. په مقاله کې راغلي چې یو وخت دوی د خپل ژوند ژغورلو په خاطر چې فوټبالران دي خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي وي او اوس هغه هیواد چې دوی پکښې خوندي ځای موندلی پر ښځینه ټیم راټولې شوي دي. خو په مقاله کې لیکل شوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د میرمنو نړیوال جام لپاره استرالیا او نیوزیلینډ ته ځیر دي، د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم له نړۍ غوښتنه کوي چې دوی هیرې نه کړي. د مخالې په پای کې لولو چې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو لپاره فوټبال د پیوستون او مقاومت استازیتوب کوي. په افغانستان کې د ښځو سپورت لا هم طالبانو منع کړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونه په سیستماتیکه توګه دومره محدود شوي چې شاید د جنسیت پر اساس ځپنه وګڼل سي، چې دا د انسانیت پر ضد جرم دی او جنسیتي توپیري چلند بلل کېدای سي.
د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلین د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو شکایت کوي. له دې محصلینو څخه ځینو یې چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې دي، وایي د تحصیلي بورسونو د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي او ځینې د خپل د فراغت د سند د ترلاسه کولو لپاره باید په وروستیو ازموینو کې ګډون وکړي، خو وایي چې هند ویزې نه ورکوي.
په هند کې یو شمیر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټرۍ دوره بشپړه کړې وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشیپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او که نه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي پوهنتونونو ته د داخلېدلو نېټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هوارې کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتن لیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سوا او څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سکال د ICCR سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نشي کولای افغانستان ته ستون شي.
په دې 2 گذشته کې افغانستان
په تیرو 2 کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي هغه دلته په هند کې هغو محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ همدې ته پته مېو، خو تر اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چنډیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته. موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
مجموع کې سکل
یو بیا محصلین دو سکولرشیپونو ته کامیاب شوي یو تر ټاکلی نیټې ونه رسېږي، په دې کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشیپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغان